د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سهار مو هم په خیر. لومړنی سهارنی خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د دوشنبه ورځ د 1399 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14مه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 6مې سره برابره ده. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنې د پام وړ ویجاړی رامنځته کړی دی. خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ بوبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه، او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشریزې ته چې هغه هم د 2019 کال د مې په 1 په مکه کې جوړه شوې وه، په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم د دغې اعلامي هرکلی کړی او د اسلامي همکاریو له دوامداره ملاتړې مننه کړې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دغه کار لارښوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړې ده. له دې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله یې ښاري نظم هم ګډوډاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخونکی او د هغه درې ملګري نیولې. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیرایي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروستیو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوي او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه راوپارول. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19مې پیلېږي او د اګست تر 2مې دوام کوي ګډون وکړي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کوو. د ایران په نتنس اټومي تاسو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړی دی. ایران ایرنا خبری آژانس د دغه هیواد اټومي ادارې د ویان په حواله پرون وویل هغه اور لګیدنه چې د پنجشنبې په ورځ رامنځته شوه ورانه زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کملوندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیژونو پراختیا او تولید ټکنی کړي. کملوندي ویلي ایران کولی شي یوه پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړېدلې هغې پر ځای جوړه کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي انکرخې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علی رضا تنگسیری صبح صادق اونیزی تاویلی ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې د غزاینو جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپاه پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بیګانه وخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل پوز وایي وروسته له هغې چې فلسطینیانو پرون له غزې ترالې پر اسرائیل دو توغندي وویشتل په مقابل کې د اسرائیلو هم د فلسطین دننه د حماس پر تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل. دغه بریدونه د غزې په ترانګه کې اسرائیل ترسره کړي دي. د اسرائیل پوز د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دو توغندي له غزې ترالې د اسرائیل پر خاورې لګېدلې. ګومان کېږي چې د حماس سخت دریځې ډلې به چې پر غزې کنټرول لري دغه توغندي ویشتې وي، خو دغې ډلې تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د اسرائیل په جنوب کې د خطر زنګ اورېدل شوی او د دې هیواد رسنیو ویلي د اوسپنیزې ګنبدې دفاعي سیستم فعال نه شو او دا په دې معنا چې راکټونه ګڼ میشتو سیمو خواته نه و توغول شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړي دي چې دوې وروستۍ جګړه په 2014 کال کې وه چې د دوی ترمنځ البته په 2014 کال کې وه چې 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 2.2، ټیټه 0. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3، ټیټه 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.3، ټیټه 23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 0.3، ټیټه 22. او جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 0.5، ټیټه 9.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو هوري د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي.
ایا افغانستان به وکولی شي د سیمې مهم لوبغاړي دې ته وهڅوي چې د سولې په برخه کې یو ګډ دریځ خپل کړي؟
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
د چارو دیو کارپو نظر مو هم اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونه واوښت. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټي والا واورئ.
د سرک غاړه خیال کاروازم 500 روپۍ وګټلې، هغه منډې پیسې بنه را پسې راځي. هلته موږ 8000-15000 تر 10000 افغانۍ پورې وړې پیسې موږ نه اخلي.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ایز اجماع پیاوړی او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ. د اسدالله الدین راپور ته.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړې او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تخویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډې ته بلل شوي دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده، او بلې د پنځ شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي، او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګڼي، او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي. د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او وسایل لامل دی.
دغه غونډه داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څخه باندې څلور زره او طالبانو هم له 1500 زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته لا کارانه ته نه د اعلان شوی، خو پریکړه شوی چې لمړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کتونکو په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د غونډو جوړېدل د سیمه ایزې اجماع د ترلاسه کولو لپاره مهم بولي. یو هم د سولې او شخړې د مطالعاتو څېړونکی مشتاق رحیم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پخوا به د سیمه ایزې اجماع د نشتوالي په سبب د افغان سولې او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. د ښاغلي مشتاق سره زما همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دغه نننۍ د سیمه ایز غونډه به د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع لا پیاوړی کړي؟
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې د دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو، په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول تحرک زه فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی نه ده ګوري لبد مرغه په نړیوال سیاست کې منګوتا چې خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیزې ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونه د موخو د ترلاسه کولو تکل کوي هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسو په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که خپل افغانستان په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوږدو کې وګورو نو په پردې تر مخ او د پردې تر شا دریځ فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې هماغه توپیر او هماغه توپیری چلن په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بې طرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې دغه دوه مخیتوب که مخه نه نیول کېږي نو کم تر کمه اغېز خو را کم شي.
ویل شوي چې د افغانستان د لانجه خو څو بودي ده، څه فکر کوئ واقعا افغان حکومت به په دغه غونډه او په هڅو سره وکولی شي د دغې ټول بودونه سره حل کړي که څنګه؟
ډېره توقع باید ترې نه ونه کړو، د توقعاتو مدیریت باید موجود واوسېږي. دغه ډېر بودونه چې کله موږ یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې دی. د بیرګې په ډول زه تاسو ویل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلور لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړي وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نشي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي. خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پرمختللي هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي، تاوتریخوالی منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ وتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي. خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هیوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم چې په کابل کې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د نننۍ او دغه راز د دو نورو غونډو په اړه خپل نظر راسره شریکاو. کابل به په روانه اونۍ د دریو او د سولې په برخه کې د دریو غونډو کوربه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار وبجې او اتلس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو.
د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي، دا څو پرلپسې ورځې امریکایي رسنۍ مطالب خپروي. له دې ډلې تازه نیوزویک مجلې په یو مقاله کې سنا جرګې ته د یو کاندید په حواله لیکلي چې ټرمپ باید د روسیې طالبانو د انعامونو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. د متقاعد ستورمزلي او سنات کاندید مارکیلی په حواله د نیوزویک په دې مقاله کې راغلي ولسمشر ټرمپ دی وایي چې پر امریکایانو د طالبانو د بریدو او لروسیه سره د دې مسلې د تړاو پر راپورونو څه وخت او څنګه پوښو. د دې په حواله زیاته شوې چې د ټرمپ اداره باید د امریکایي عسکرو د وژلو په تړاو د روسیې د احتمالي نامونو د ورکړې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کایلی مکنانی که څه هم په دې تړاو چې ولسمشر ټرمپ واقعا په دې مسله خبرو که څنګه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د نیویارک ټایمز په راپور کې معلومات استخباراتي ادارو نه و شاربلي. د هیل خبرونې هم د روسیې طالبانو په اړه په وروستي خپاره شوي راپور یو تحلیلي مطلب لیکي. لیکل په مقاله کې راغلي ژورنالیستان او کارپوهان دي د داسې راپورونو په وړاندې له شکاکیت او ډیر غوړه کار وخلي. د مطلب د لیکوال په باور خبریالانو ته هر ورځ ډیر ناسم معلومات رسیږي، خو دا د دوی کار دی چې د رښتیا د معلومولو لپاره معلومات وشاري بیا پسې وګرځي. هیل زیاتوي چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ د راپورونو نتایج به ډیر سخت اثر پرېږدي. د بیلګې په توګه خبرونه طالبانو ته د روسیې لخوا د امریکایانو د وژنو لپاره د انعامونو ورکړه یاده کړې چې په خبره له دوو حالتونو خالی نه ده. لومړی د هیل په لیکنه هغه تورونه شي روسی استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي، او دویم دا چې ولسمشر ټرمپ په دې مسلې خبرو او ځان یې ناګار اچولی او یا یې د داسې مسایلو په تړاو د سپینې ماڼۍ دروازې تړلي. هیل دا پوښتنه مطرح کړې چې په دې وروستي راپور کې سرچینې څومره باوري دي. بیرته یې ځواب ورکړی چې هر وار سرچینې سمې نه وي. په مقاله کې راغلي د نیویارک ټایمز راپور د هغو وسلوالو او مجرمینو د بیاناتو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت لخوا پلټل شوي. په مقاله کې راغلي بندیان تل خپلو پلټونکو ته مسایل په دې هدف مطرح کوي چې چلند یې ورسره نرم شي، او ښایي د هیل په لیکنه سرچینې قصدي یا غیر قصدي توګه تیروتونکي وي.
ازادي رادیو اوري پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت، خو اوس به راسو د هغې اویا کلنې ښځې برخلیک ته چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. دا وایي چې وروسته له هغې چې روغه شوه کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. نور به یې د دیوه نادر په راپور کې واورو.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرنی زوی یې افغان جاپان روغتون ته راوستې وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمه ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ ژر تر ژره را نه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرنی زوی می روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاوند مې یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته مې پته مې یم.
د افغان جاپان روغتون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمه کورنۍ ورپسې را نشي دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسولینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 30 او زیات ناروغان بستر دي، چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې تر پرون نو وخت پورې د کورونا د مثبت پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت، او له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. د نوې اخته شوو کسانو له تشخیص سره څو هیوادونو دغه وایروس د مخنیوي په وړاندې نوي اقدامات کړي. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو وویل دغلته په اته څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتني ځنډ وروسته یو ځل بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کوویډ 19 ناروغي یوازې 200 کسان مړ کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کورونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورځي باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کورونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتوب لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرځبندیز وضع کړ، او هسپانیا یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیا د شمال لویدیځ په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان و. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوي. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کورونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کورونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې افغان ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته بله دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. دا خبره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل پر خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده او ویلي په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوه. د افغانستان دفاع وزارت